دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د اروپای ټولنې بریتانیې او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لري کړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغانستان پر ژمنو عمل وکړي. افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې په دې اړه بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور په اړه په خپلو ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي چې د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شبقت علی خان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یو اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړی چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شبقت علی خان پر طالبانو غږ کړی چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږه کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تورخم دروازه د فبروري پر 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړي. د تورخم سوداګرو پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې دوه اړخیزه سوداګري دي له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لرې وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د ټولنې مشر واحد شینواري مشال رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو له امله تجارت ډېر اغېزمن شوی. دوی ویلي پر دواړو هیوادونو غږ کوي چې خپل منځي ټولې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې حل کړي او سوداګري دي د له هرې سیاسي او امنیتي لانجې بهر وساتي، ځکه د نوموړي په وینا چې دې سره په زرګونو کورنۍ تړلې. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لورې د هامون جاهل ته اوبه رسېدلې. هامون د افغانستان او ایران تر منځ ستر ډنډ یا جاهل دی چې ډېره برخه یې په افغانستان پورې تړلې. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادي د ایران مهر دولتي خبري اژانس ته ویلي د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جاهل ته اوبه ورسېدې. د ایراني چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر په راتلونکي کې دوام وکړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ کتنه وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال له ناندرویو وروسته لفظي شخړه وشوه او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کینسل شوه. زیلنسکي واشنگتن ته د خپل سفر د مهمې برخې په توګه له ټرمپ سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته له سپینې ماڼۍ ووت. دې کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین دفاع د راتلونکي په اړه شکونه رابرسیره کړي. په قاهره کې د اسرائیل او د حماس د افراطي ډلې ترمنځ غیر مستقیم مذاکرات پیل شوي څو د غزې د اوربند دوهم پړاو د موافقې د سقوط مخه ونیسي. د اوربند لومړی پړاو چې 24 ورځې دوام درلود پای ته رسیږي. تمه وه چې اسرائیلي ځواکونه په همدې ورځ د فیلادلفیا له محور څخه د وتلو لړۍ پیل کړي او دا بهیر په 8 ورځو کې بشپړ کړي، خو د اسرائیلو لومړي وزیر دفتر اعلان کړی چې دا کار به ونشي. حماس د امریکا و اروپایي اتحادیې له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، خو د دې ډلې ګڼ مشران په قطر کې اوسي. په ترکیه کې کوردي وسلوالو له 40 کلنې جګړې وروسته شنبه اوربان اعلان کړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کیږدي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی بیان دې ډلې ته نږدې رسنۍ فیرات خبری اژانس خبر کړي. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان پاړه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زندانی دی په بیان کې راغلی چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراتیکې ټولنې لپاره د لارې د هوارۍ په خاطر اوربند کوي او تر هغې به دوی بریدونه نه کوي چې برید پرې نه وي شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ یې دند سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو ارزونه وکړي. ترامپ چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې د باګرام هوایي اډه اوس د چین لخوا نیول سوی، خو طالبانو تر دې مخکې ویلي دي چې له چین سره داسې توافق نه دی سوی او د افغانستان خاوره د نورو په واک کې نه ورکوي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د کابینې په لومړۍ غونډه کې د ډیرو موضوعاتو سربیره په افغانستان هم وغږېد. هغه وویل چې دفاع وزیر پیټ هیکسټ یې دند سپارلې څو له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د ستنولو ارزونه وکړي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته 2000 ټوپکونه او 2000 زغروال موټرونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. ترامپ افغانستان په نړۍ کې د نظامی تجهیزاتو یو ستر پلورونکی هیواد وباله.
فکر کوم هغوی باید زموږ تجهیزات بیرته راکړي. ما پیټ ته ویلي دي چې په دې اړه معلومات ټول کړي. موږ د میلیونونو لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت تجهیزات او نوي موټرې پرېښودلې. تاسو وینئ چې هر کال یې نندارې ته وړاندې کوي، په خپلو تنګو سړکونو باندې یې چلوي او تاسو پوهیږئ چې بیرغونه پرې رپوي او د امریکا په اړه غږیږي. خکلی نوی او غوره تجهیزات اوس زړیږي، خو تاسو پوهیږئ موږ به بیرته رنگ کړو. زه فکر کوم چې موږ باید د هغو تجهیزاتو ډیره برخه بیرته ترلاسه کړو.
ترامپ همدارز ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته د باګرام هوایي اډه د چین لاس ته لوېدلې ده. نوموړي وویل که د ده په وخت کې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای، هغه به باګرام د افغانستان په خاطر نه بلکې د چین په خاطر ساتلی وای.
موږ په لومړۍ دور کې وتلو، دا زوم چې شمیر مې 15000 کسانو ته راکم کړی وو. موږ وتلو او موږ وختل چې باګرام وساتو، د افغانستان لپاره نه بلکې د چین لپاره، ځکه دا دقیقا یو ساعت له هغه ځای سره فاصله لري چیرې چې چین خپل اټومي میزایل جوړوي. بناً موږ به باګرام ساتلی وای، موږ به په باګرام کې لږ شمیر پوځیان ساتلی وای، موږ به د باګرام هوایی اډه درلودلی وای، په نړۍ کې یو ستر نظامی مرکز.
ولسمشر ترامپ د امریکا دفاع وزیر ته په اشاره وویل هغه ته نه وایي چې څه وکړي، خو که د هغه په ځای وای هر هغه کس یې منفق کاوه چې په دغه بهیر کې دخیل وو. دفاع وزیر پیټ هیکسټ د ترامپ له دغو څرګندونو وروسته وویل چې له افغانستان څخه د وتلو پر مهال چې هر څه شوي ټول اړخونه به یې په بشپړ ډول وارزول شي او حساب کتاب به وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
لمالتیامو
د تل پشان مننه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د جمعې په ورځ سپینماڼۍ ته راسي او د امریکا سره به د قیمتي منرالونو موافقه لاسلیک کړي. خو زلنسکی وایي یو څو ټکي لا تر اوسه حل نه دي. د اوکراین د جګړې د ختمولو په اړه د واشنگتن د هڅو وروستی حال ایوب خاورین راکوي.
د دې موافقې په اساس چې اوس هم تر کار لاندې ده، کیف به د هغو وسلو په بدل کې چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې اوکراین ته د روسیې سره د جنګېدو لپاره ورکړي دي، اوکراین به په خپلو قیمتي طبي زیرمو کې امریکا ته یو ځانګړی امتیاز ورکوي.
موږ به یوه موافقه لاسلیک کړو چې دا به ډیره ستره موافقه وي، او دا موافقه به د نایابه منرالونو او نورو شیانو پاړه وي.
خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر راتګ مخکې یو مهم ټکی په ګوته کړی دی چې په اوسنۍ تر کار لاندې د موافقې په مسوده کې نشته او هغه اوکراین ته د امنیت ضمانتونه دي. په همدې ارتباط څو ورځې وړاندې ټرمپ د اوکراین یوه پخوانۍ هیله رد کړه چې هغه د ناټو غړیتوب دی.
په دې موافقه کې څو اساسي موضوعات دي، هو لکه امنیتي ضمانتونه او نور، خو موضوع دا نه ده. راتلونکي ګامونه باید په کې ځای پر ځای سي. له راتلونکو ګامونو پرته موږ یوې با انصافه سولې ته نسو رسیدلی او نه هم اوربند کېدای سي چې ټرمپ یې یادونه کړې ده. له دې ضمانتونو پرته هیڅ موافقه نتیجه نه ورکوي.
د جرمن مارشال فند په بنیاد کې څیړونکي اولینا پریکو پینکو وایي په منرالونو توافق کول د زیلنسکي لخوا د وړاندې شوې لومړنۍ فارمولې برخه وه.
It is difficult for
د اوکرایني حکومت لپاره لدې تړون څخه په بشپړ ډول په شا کېدل سخت کار دی. متاسفانه هغه مسوده چې د اوکراین د وړاندیز په مقابل کې وړاندې شوې وه ډیره مایوسوونکې او یو طرفه وه. او دغه اوسنۍ معامله څه اندازه متوازنه ده او اوکراینیان چمتو دي چې لاسلیک کړي.
د اوکراین د مالیه وزارت دغه پخوانی سلاکار اغلی پروکوپینکو وایي تر لاسلیک کېدو وړاندې ښایي د دواړو اړخونو ترمنځ نورې چنې هم ووهل سي.
په مسوده کې یو پرمختګ دا شوی چې ضمانتونه پکې یاد شوي دي او په وروستۍ مسوده کې باید په تفصیل پکې ولیکل شي. اوس مهال په مشخص ډول د امنیت او پانګونې ترمنځ هیڅ مشخص ارتباط نشته. دغه اوسنۍ مسوده یو امنیتي تړون نه ښکاري خو د پانګونې موافقه ښکاري.
د دې ظالمانه جګړې د ختمولو لپاره د منرالونو د موافقې برسیره ګڼ شمېر نور مسایل هم لا څرګند نه دي. روسیې د اوکراین د جغرافیې پنځمه برخه خاوره نیولې ده او ټټر یې وهلی چې هیڅ داسې موافقه به ونه کړي چې د دغې خاورې پرېښودل پکې شامل وي. د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. اسرائیل د حماس په بند کې د یوې کورنۍ دوه وژل سوي ماشومان پرون خاورې ته وسپارل. د دې ماشومانو د جنازې مراسم په داسې حال کې پر ځای سوه چې د اسرائیل او امریکا لخوا تارګري بلل سوي ډلې حماس ترمنځ د اوربان لومړی پړاو پای ته رسیږي او د بل پړاو پیلېدو په اړه هیڅ پلان نشته. د امریکا ژه خبریاله لیندا ګراسترین رپورټ لري چې پښتو باندې ګالیا رڼا نورستاني تاسو اوروي.
دلته زرګونو اسرائیلیانو د شیری بیباس او د هغې د دوه ماشومانو د جنازې کاروان ته د احترام لپاره راټول شوي. ډیری خلکو د نارنجي رنګه پوکانو سره چې د دې دوه ماشومانو د یاد سمبول و راغلي. دا ماشومان څلور کلن او نه میاشتنی و. زرګونه کسان د تل ابیب په یرغمل شویو څلور لاري کې هم راټول شوي وو او په عبراني ژبه لیکل شوي شعار وبخه غم شریکی کوله.
I feel like Shiri. It could have been me.
زه ځان د شیری په ځای احساسوم کې د شوې د هغه په ځای زوي د هر مور کې دی شو. زه حتی د دې فکر هم نشم کولای چې د خپل ماشومان سره په سړټ کې ووسم. زه نشم تصور کولای چې هغه به څه تیر کړی وي خو زه هڅه کوم چې پر فکر وکړم.
د وژل شویو ماشومانو پلار یاردن بیباس شاوخوا 1500 ورځې د حماس په بند کې تیر کړی خو دوه اونۍ وړاندې خوش شو. هغه د خپل کورنۍ د برخلیک په اړه هیڅ نه پوهیده تر هغه چې بیرته اسرائیل ته ستون شو. دا جنازه په داسې وخت کې تر سره شو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لمړنۍ پړاو راتلونکي ونی پای ته رسیږي. دویم پړاو باید د جګړې د ختمېدو سبب شي، خو تر اوسه پرې خبرې نه دي پیل شوې. که څه هم د بیباس د کورنۍ وژنه پراخه غصه راپارولې، خو د اسرائیلي شنونکو په وینا اکثریت اسرائیلیان غواړي چې خبرې اترې دوام پیدا کړي.
د اسرائیلي عامه افکارو هر سروې ښایي چې خلک غواړي اوربند تر هغې دوام وکړي څو پاتې نارینه یرغمل شوي چې شاوخوا دېرش تنه دي او لا هم ژوندي دي خوشي شي، او همدارنګه د وژل شوو سرتیرو او نورو یرغمل شوو جسدونه بیرته ترلاسه شي.
خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکرار سره د بیباس د کورنۍ د فاجعې یادونه کوي تر څو جګړه بیرته پیل کړي.
ټول اسرائیل د غم په حالت کې دی، او د اسرائیل د صدر اعظم په توګه زه ژمنه کوم تر هغه به آرام نشم څو دا وحشي کسان چې زموږ یرغمل شوي وژلي عدالت ته کش نه کړم. دوی د دې ځمکې پر مخ د ژوند مستحق نه دي، هیڅ شی زما مخه نشي نیولی.
شنونکي وایي چې اکثر اسرائیلیان غواړي د حماس سره د اوربند تړون دوام پیدا کړي څو ټول یرغمل شوي خوشي شي، خو د اوږد مهال لپاره اسرائیلیان نه غواړي چې حماس په غزه کې واکمن پاتې شي. د لندا گراستن راپور، ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د سپینې ماڼۍ د امنیتي محافظت یو مطرح غړي کلینټ هیل مړ سو. کلینټ هیل هغه کس دی چې د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د امنیت لپاره په هماغه ورځ ورسره و چې په ټکساس کې ووژل سو. د امریکا ژغ خبریالې کین فارابو په تیرو کلونو کې یې له هیل سره څو ځله مرکې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې تاسو ته یې پښتو ژباړه اورو.
کله چې د 1903 کال د نومبر په 22مه د ټکساس په ډالاس کې د زیوشوي هغه کیمبرج د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي د وژني شیبې سپتولي ټول په کې اوسړي ډیر فعال ولید.
زه یوازینی کس وم چې د هر څه کولو چانس می درلود، خو ما ونه شوای کړای، او دا زما د ژوند تر پایه زما سره پاتې شو.
هغه وخت چې ولسمشر کینیډي او لومړی میرمن جاکلین کینیډي په لیموزین موټر کې د ډیلی پلازې له لارې تیرېدل، نو کلینټ هیل د امنیتي محافظ په توګه د ولسمشر د لیموزین موټر شاته روانو. د امریکا غږ سره په مرکو کې هیل په ټکساس کې د هغه ورځو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړی دی.
زه داسې په یاد لرم لکه چې دا زما په مخ کې اوس پیښیږي.
کله چې امریکا غږ د هغه سره په لومړي ځل په 2011 کال کې په کینیډي د لیکل شوی کتاب په اړه د بحث لپاره د سفر په جریان کې سره ولیدل، نو هیل ومنله چې د کینیډي کتلی لا هم زوروي.
زه دې پیښې وخوړم او ورځ تر بلې خراب کړم.
د برتن سمدستي وروسته هیل د جاکلین کینیډي او د هغې د ماشومانو په ساتنې کې بوختو. هیل وویل چې تر څو چې هغه کار کوونو د هغه فکر بدلو، خو چې کله په 1900 کال کې د هغه ترقي وشوه او هغه به زیات وخت په دفتر کې په ناسته تیرو، نو بیا یې فکر پیل کړو.
دې ماته فرصت راکړ چې یوازې کینم او فکر وکړم، او چې ما څومره زیات فکر کاوه هغومره مې بد احساس کاوه. ما د وخت سره نور ژور خپګان احساسول پیل کړل.
سو کال وروسته هیل د خپلې میرمنې بیل شو او بالاخره د معلولیت له کبله د کاره تقاعد وکړو.
زه د ګناه احساس کوم، زه مسؤلیت احساسوم، زه یوازینی ساتونکی وم چې په هغه ورځ مې یو څه کولی شو.
ښاغلی هیل په څرګنده توګه دا په زړه واخیسته. هغه د لوی مسؤلیت او لوی دندې سړی و، خو که دلته کومه ناکامي وي نو هغه د سیستم ناکامي ده.
جیفری انگل د ټیکساس د جنوبی میتھوډیسټ پوهنتون د ولسمشری د تاریخ د مرکز رئیس دی. هغه وایي د کینیډي وژنه د ټلویزیون د دورې په پیل کې د امریکایانو په فکر کې ژوندۍ یو تل پاتې پیښه ده چې لا هم په ټوله نړۍ کې خلک حیرانوي.
دا یو داسې شیبه وه چې هر امریکایي احساس کړی ده، نه یوازې دا چې دوی پرې خبر دي، بلکې زموږ په تاریخ کې د بل هر چا په پرتله ډېره تجربه کړې ده.
ما په فکر خلک به تل د دې پیښې په اړه علاقه مندي ولري.
کلینټ هیل 50 کال وروسته د دې وژنې په اړه خبرې وکړې.
دا ډېر اطمینان بښونکی دی، په ځانګړې توګه د دې کتاب په اړه له خلکو سره خبرې کول، د دوی پوښتنو ته ځواب ویل، ځکه چې لا هم ډېرې پوښتنې شته دي.
په دې کې د کینیډي د وژنې د ورځې په اړه پوښتنې شامل دي. هیل وایي چې هغه باور لري چې لی هاروی اوسوالډ یوازینې قاتل و.
There are so many different conspiracies out there.
ډېری مختلف دسیسې موجود دي او ډېری بیا اساس دي چې حتی د غوی په اړه بحث کول هم مشکل ده.
هیل دروان 2015 کال د فروری په 20مه په کالیفورنیا کې په خپل کور کې مړ شو. هغه 93 کلن و. دا و د کین فرباګ د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د کرکټ مبصر سیار زلاند وایي چې په چمپینز ترافی اتلانو جام سیالوی کې د استرالیا په وړاندې د افغانستان لویه وچه د روان 2025 کال د فبروري 28مه نیټه تر سره کیږي. زلاند وایي که د افغانستان د پیل درې لوبغاړي پوره مسؤلیت واخلي، افغانستان کولی سي د استرالیا په وړاندې ښه لوبه وکړي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لوبډله کې ټول د موږ د زړه سر ده، خو ډېر هم څه خوښېږي. راشد ده او ګورباز
د کابل په کلی زمان خان او پکتیا کوټ سیمو کې دا تنقید ځوانان په اونۍ کې دوی یا درې ورځې په همدې کلیوالي کرکټ بوخت وي. دغه ځوانان د ملي لوبغاړو وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو هیله لري چې یوه ورځ دوی هم خپل هیواد ته د کرکټ په برخه کې بریاوې راوړي.
موږ چې کله په خپل منځ کې راټولېږي ټولو ملګرو ته وایي ټول دلته هم سهګان ورسره راټولېږي. چې دغه وخت کې به میچې لکه 8 بجې سو یا 9 بجې میچې ټول راټولېږي او دلته میچونه کوو. او کله پکې داسې وخت راځي کله چې جذباتي لوبغاړی پکې پیدا کیږي، چې کله اوټ سي یا بیټ په وکټه باندې وهي، مات سي یا بال ورک سي وشکي، کنه ټول بیا په ګډه سره پیسې اچو. دا مشکل حال و.
ولا موږ خو زیاتره د رسختیانو کې کرکټ کوو، ځکه ټول محصل دي او ټول درسو ته ځي. او سکل رسختي بیا یو بل سره تماس لرو په رسختي په ټایم کې راټولېږو. زیاتره وخت د زمي ډېر خوندور کرکټ دي، ځکه عوام ډېر خي او نه ګرمي، بیا ښه کرکټ مونږ کوو.
یاد ځوانان وایي د محدود امکاناتو سره دوی خپل لوبل ژوندۍ ساتي. بیټ، بال او وکټ په خپل برابروي او د لوبي لګښت هم په خپل غالي. د دوی لپاره کرکټ یوازې یو لوب نه بلکې د خوشي او یووالي سمبول دی.
دا بیټ او بال دا شین لکه ټیپ موږ ته پکاري کې دا ورځ موږ راځو. بیټ او بال خو مخکې مخکې نه موږ پیسې اچولي یا یو نفر خاص ورسره وي هغه موږ ته راوړي او یا په پیسو سره اچو مساوي توګه نو بیا اخلو. او یو ټیپ لپاره دا هسې نوبت ده، نو یو ورځ یوالي یو ورځ بل اخلي او هفته کې دوه ورځې یو ورځ داسې راځو تفریح لپاره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو هم دا لوبه په خورا کم امکاناتو له همداسې سپیرو ډاګونو پیل کړي، چې اوس د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ په لسو غورو لوبډلو کې ځای لري. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې د تنقیو ځوانانو لپاره منظم او مسلکي کرکټ رامنځته کړي، خو دا ځوانان هیله لري چې د همدې کلیوالي کرکټ په مرسته یوه ورځ خپل هیواد ته ښې بریاوې راوړي. شمس آرین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
در من اوریدونکو د برتانیې پلازمینه لندن نن سبا افغانانو ته پردی یا نه آشنا شار نه دی. په لندن کې په بیلابیلو برخو کې سلګونه مسلکي افغانان کار کوي. یو یې د کندهار عطاالله دی چې د موټرو په کارخانه کې مستری توپ کوي. قزم خان مندوخیل ورسره د کار او ژوند په باره کې خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د برتانیا په پلازمینه لندن کې دا تاولا غون دی ګڼ شمیر افغانان لیدل کیږي چې بیلا بیل هنرونه او مسلکونه یې زده کړی دي. د دغه سي هنرپالو کسانو لکه بل اوس مهال لندن د افغانانو لپاره یو بیگانه او پردی شار نشکاری. اتاولا د کندهار دی خو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې په کډوالۍ کې د ګاردو مصریتوب زده کړی دي. هغه د لویدیز لندن په هاونزلو کې په یو ګراج کې مصری دي.
اصل کې ما کار چې دي ما سره زده کړې غلام رسول استاد نومې دی، نو هغه ښه مستري وو. نو زما سبق هم روان وو او دا هم بیا د دې سر ساس زه په پرایویټ سکول کې یو ټیچر وم او سیکنډ ټایم به زما میکینک دا هم خپل دکان میکینک.
اتاولا وایي که یې زده کړې نه وای کړې نو د اوسنیو عصري ګاډو مستریتوب یې نه شو کولای.
پدې کې ګرد ماډل ای آر ایس یورپین 2010 دا ګرد سیستم ورکې دغه دا په وطن کې زده کړو د لیم اپډیټینګ ورسره اوس.
اتاولا په افغانستان کې ګاډي چلوونکو ته د خپلې بهرنۍ تجربې پرانا کې وای چې هغه دی هرو مرو هر اونۍ د خپل ګاډي انجن بریکونه ټایرونه او ګروپونه یا بتې ګوري چې له پیښو او ټکرونو څخه وژغورلسی.
اکثر ډرایوران چې شډ ډرایوران دي هغه خپل اول موټر چې سٹارټ کی او به چکی سار وختي د سٹارټېدو د مخ مبلین چکی ګره شان چکی زو او بل زدا وایم چې هغه موټران کې چیرې جوړو می روغو می پافته کې دی ور چک اف کوي د روز د لیاسه.
اتاولا وای د خپل یواد پرتله په لندن کې د ګاډو رغول ډیر اسانه دي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.